السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې او ساعت کې تر اتو بجو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي. زه احمد تکلبه د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره یم. خو لومړی تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنگلاديش ته تللي څو له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي دي د دې پلاوي مشري د یاد وزارت مرستیال احمد الله زاهد کوي. د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل، د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ایز اقتصادي همکاري پیاوړتیا ده. په بیان کې راغلي دي چې پلاوی به هڅه وکړي له بنگلاديش سره د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي، ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو له وجې سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وخت دی چې په ایران کې د نوي مشرتابه په لټه کې ووسو. ښاغلي ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه، په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د 23 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه کړې. هغه ویلي خامنهي د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی دی چې سره یې نه دی لیدل شوی او له کبله یې دا هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخامخ کړی. اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړی چې هلته د مظاهرو پر مهال 3000 کسان وژل شوي دي. علي خامنهي پرون د خپلې وینا پر مهال همداراز تور ولګاو چې د امریکا ولسمشر د دې اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالډ ټرمپ په ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولی دي. رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي له قوله ویلي دي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي دي. د چارواکي د موضوع د حساسیت په خاطر د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې، خو ویلي دي چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د هغه په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوې ده. د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه 3000 یا 15000 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړي دي. د یو بل خبر له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اتو اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې ده. پر تروت سوشل ټولنیز شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان له مخې پر امریکا د ګرینلاند د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک، ناروې، سویډن، فرانسې، جرمني، هالند، فنلند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. هغه ګواښ وکړ چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 25% ته لوړه کړي. ګرینلاند د ډنمارک یوه نیمه کورواکي سیمه ده. د ګرینلاند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مقررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول. ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي دي چې غواړي ګرینلاند وپیري او هغه آن د دې چارې لپاره د زور کارول هم نه دی رد کړي. ټرمپ استدلال کوي چې ګرینلاند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتي ارزښت لري. د ګرینلاند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی. او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړې او شپږ کسان یې وژلي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي. د اور بیګا ولګید خو لامل یې تر اوسه نه دی معلوم. د پولیسو یو چارواکي وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکي روغتون ته وړل شوي او یولس ټپیان هم تر درملنې لاندې دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړېدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویریږي چې ټوله ودانۍ ونه نړېږي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خره خلاص. افغانستان د نړۍ له ډیرو بیوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي هومره پکې د رفاه کچه ټیټه وي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت ښه نه وي. په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی، خو په بېلابېلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و. د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو، په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی، او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه په کار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي. دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي. په خبرونه کې زما میلمه دی ډاکټر ګل خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخې مسؤل دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې له یو بل ښاغلي میلمه سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځمه. ډاکټر صاحب، تاسو اول خو خبرونه ته راغلاست، نو ډیر کلونه خو تاسو د کتلوي معافیت د څانګې د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی چې د دې ادارې یو مسؤلیت همدا دی چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی، حتی که ووایو چې په وروستیو پنځو لسیزو کې ناامني وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
محمد تکل صاحب، تاسو ته او تاسو د راډیو کولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام،
ټول اوریدونکي د ښې روغتیا نه برخمن اوسي. تکل صاحب، تاسو پنځه لسیزې یادې کړې. پنځه لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې دا واکسینونه هم رواج شوي دي. یعنی د پنځه لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې پنځو لسیزو کې چې د واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وسعت یې پیدا کړی، د هېواد ګوټ ګوټ ته رسېدلي، په دې بڼه نه و. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دي چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوې وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هېوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د سمال پارک یا د چیچک هغه ډېره خطرناکه وژونکې او تلپاتې معلولونکې ناروغۍ په هغه وخت کې موږ له منځه وړې وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړي ډاکټر صاحب، وبخښئ، په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې موږ ته واکسینونه کېدل. البته زما عمر هم کې دقیق درته ونه وایم، نو دومره درته ویلی شم چې ډیر وړوکی یا ځوان نه یم. خو زما یاد دي چې موږ ته واکسین راکول کېده په اوګا باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې له منځه تللي، د کومو ناروغیو واکسینونه مثلا 30-50 کاله پخوا کېدل، او کوم اوس تازه را ترویج شوي دي؟
نو تکل صاحب، ډیره ښه پوښتنه مو کړله. نو واکسینونه چې دي په نړۍ کې خو البته ډیره اوږده مخینه لري په نوره نړۍ کې. یعنی که موږ وګورو په امریکا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې، دا ډیره لرغونی تاریخچه لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه منځ راته په 1899 کال کې د دې هغه لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین و، چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل دپاره جوړ شو. او هغه مهال د دې د دې ناروغۍ له کبله ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کېدلې. یعنی که تاسو ته د دې ناروغۍ زه شدت او د دې وخامت تر بیان کوم چې کېدې سي دې تعجب وکي تاسو او موږ نور او
ډاکټر صاحب وکي زما غوښتنه دا و چې په افغانستان کې ځکه چې غومره وخت به ونه لرو چې په نور نړۍ کې هم په دې باب خبرې وکړو، په افغانستان کې واکسینونه څه وخت دغه اندازه چې داوس د کوم ناروغیو لپاره ډاکټرانو سپارښتنه کوي دغه څه وخت ترویج شول؟
نو دا خو په 1928 کال کې دغه واکسینونه چې دی په کتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه، خو د هغه ولایتونو چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دي لکه کابل، جلال آباد، مزار، هرات، کندهار، نو په دغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل، یعنی په زونونو کې تطبیقېدل، د زونونو په مرکزونو کې په 1928 کال کې. خو د هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه. اوسمهال خو داسې درته ویلی شم چې د هېواد ګوټ ګوټ ته دغه واکسینونه رسېدلي دي، او یوازینی هغه روغتیایي خدمات دي چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیدي. البته دغه واکسینونه چې دي ډیر زیات حیاتي ارزښت لري، خو په هغه پیمانه باندې چې د دې ارزښت دی خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهېږي. البته ناپوهۍ کچه، د بې سوادۍ کچه زموږ په هېواد کې ډېره زیاته ده. البته یوه داسې دندوره یا وازه چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډېره زیاته زر خپرېږي، د دې زموږ د دې ټولنې چې ناپوهي پکې حاکمه ده، له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي. خو دا درته ویلی شم چې لکه څنګه چې زموږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري، یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغۍ د منځه وړي یا هغه ناروغۍ د کنټرول او د هغوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې هغه ټولې وژونکي او معلولونکي ناروغۍ دي.
د اوس مهال ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو، د ماشومانو لپاره کوم واکسینونه حتمی دي؟ اووه دي، پنځه دي، لس دي، څومره دي؟
اوس مهال خو زمونږ سره د نیکمرغه ډېر لس داسې واکسینونه دي چې ټول ماشومانو ته کېږي، او زمونږ لکه هغه میندې چې د امیندوارۍ په عمر کې د 15 نه تر 49 کالو پورې چې عمر لري، نو هغو خویندو او میندو ته هم دا واکسینونه تطبیقېږي. او د البته د 50 کالو نه ښکته ماشومانو ته، یعنی موږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو. خو که چېرته زموږ هېوادوال د دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاشکې پوه وي چې په خپله روغتیایي مرکزونو ته د واکسین دپاره تللی، موږ خو اوس مهال هغه طریقې او هغه لارې په موږ عملي کوو چې په هغې کې لکه خلک دا واکسین لومړنی ضرورت نه ګڼي، د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه موږ هغوی ته واکسینونه کوو، او هغوی لکه هغه موږ کله چې بیا د وی دماس یا مرغیو ته چې دامونه ږدو، نو په مرغیو کې لکه دا موږ داسې کړي دي چې کله دوی د درملنې دپاره راشي موږ هغوی بیا هلته راګیر کړو او بیا دوی باندې واکسین
وکړو. یعنې تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي، مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي؟
ډاکټر صاحب همدغه موږ غټه ستونزه ده. که چېرته یعنې زه تاسو ته ووایم که نه، زه خو د دې واکسین د عمق نه بېخي ورنه خبر یم، یعنې په عمل کې ماته ثابته شوې ده. همدا اوس مهال څېړنو هم دا جوته کړې ده که چېرته ټولو زموږ د ټولنې ټولو وګړو ته واکسین وشي، نو دا په سلو کې 21 د مړینو کچه راکمي. دا ډېره غټه کچه ده. او که چېرته فرضاً همدا ټولو ماشومانو ته چې د هدف وړ دي هغوی ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي، نو په سلو کې 90% په دې روغتیایي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي، دا د خلکو ورتګ ته ضرورت نه پېښېږي.
د کوم عمر ماشومان
زمونږ هېواد
د کوم عمر ماشومان ښایي وبښي؟
دا د 15 کالو نه ښکته
دغه وضاحت ورکي او دغه وضاحت ورکي کورنۍ ته مایندو پلرونو ته چې د 15 کلونو کم عمر ماشومان باید کوم کوم واکسینونه وکي حتمان.
تکل سر تاسو ته باید وایم چې په دې کې ډېر مهم واکسینونه چې دي، څنګه د ټولو نه لومړی واکسین چې دی او ډېر خطرناک ناروغي منځته راوړي، دا ناروغي چې ده واکسین یې ډېر اسانه دغه ناروغي کنټرولوي، چې هغې ته مونږ البته دغه په طبي اصطلاح ورته هیپاټایټس بي وایو، خو لکه مونږ په عامیانه لهجه باندې دې ته تور زیړی وایي،
تور زیړی.
نو که دغه ماشومان چې کله نوی وزېږېږي د زیږېدو نه فوراً وروسته تر یوې ورځې پورې یعنی څلور ساعتو پورې دغه واکسینونه ماشومانو ته په وړیا ډول په ټولو روغتیایي مرکزونو کې تطبیقېږي. ګورئ دغه تور زیړی چې دی دا ماشومانو ته دومره خطرناکه دی چې د یوې خوانه یا ماشومانو ژوند اخلي یا یې په تلپاتې مالیت اخته کوي، او که فرضاً اوس مهال ورته څه ونه وایي نو په آینده کې دغه کینسرونه یا سرطانونه د ځیګر چې دي او ټول وژونکي دي د همدغه میکروب نه رامنځته
کېږي. یو د تور زیړي واکسین دی.
بل ګورئ دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنج چې ورته وایي، دا هم ډېره زیاته خطرناکه ناروغي رامنځته کوي. د دې واکسین ورته په هماغه اوله ورځ باندې کېږي. د بلې خوانه پولیو خو ګورئ ټولې نړۍ د منځه وړې ده، لبا د مرغه چې دغه زمونږ په جغرافیا کې او دغه زمونږ وړې هیواد پاکستان چې دی، لا اوس هم د دغه ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي، او ټولې نړۍ د دغه واکسین په مټ باندې د دې تلپاتې معلولونکې ناروغۍ او د دې رنګ نه ځان خلاص کړی دی. بلې خوانه کله چې ماشوم یو نیمې میاشتې ته ورسېږي، بیا په دې کې یوه پیچکاري ده، یو واکسین دی په هغې کې بیا 15 واکسینونه کېږي. یو ځلې ماشوم ته چې یو پوښتنه یا یو انجکشن ورته ولګي، په هغې کې 15 داسې خطرناکې ناروغۍ دي چې هغې ګوره زه تحصیل یم چې دا ډیفتیري ده، دا ډیفتیري چې دا ستونی بندوي او یو دمې ماشوم مړ کېږي، خلک یې په دغه نه پوهېږي مګر همدغه ډیفتیري وژلی. د بلې خوانه هغه توره تخوله چې ورته وایي اوس خو لږه کمه شوې ده د دې واکسینو د برکته، پخوا ګورئ دا له ضروري خبره وه ټولو خلکو به دا تېرو، یعنې په هغه وخت کې به دغه شنه تخوله چې وه حتمي تر درې میاشتې څلور میاشتې پورې به همدا ماشوم ټوخه بیا ما یو بیا دغه بیا وکړو. نو ما په خپله په کورنۍ کې هم دا تجربه کړي پخوا وختو کې چې واکسینونه نه وو، او دا هم ډېر وژونکې ناروغي ده. او د دې تر څنګ به نورې په ناروغۍ دي لکه تیتانوس کورئ، دا دومره خطرناکه ناروغي ده.
د تیتانوس اوبه ډاکټر صاحب دفتري توره ټوخله او تیتانوس دا په همدغه یوه ستن کې دي چې تاسو وایي 15 ناروغۍ
مخنیوي. تور زیړی پکې دی، بل یو هب ورته وایي هیموفیلس انفلوئنزا بی، دا یو داسې خطرناکه بکتریا ده. تکل سه مختلف
زه وایم کې لږ داسې په وضاحت سره ډاکټر صاحب وایست چې تاسو ډېر ښه منظم پایل وکاو چې یو د پولیو واکسینو، یو د توبرکلوز،
تیتانوس او توبرکلوز، د پولیو، د لکه تور جیړي او همدارنګه دغه هیپ
شری هم باید وي.
شری خو درته وروسته وایم، شری چې دی شری ګوري تکل سه محترم، دغه واکسینونه چې دي دا په اول عمر کې کیږي، کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي. خو شری بیا چې دی نهو میاشتو پورې چاته څه نه وایي، نهو میاشتو پورې هغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیره کړي یا مور یې دغه واکسین اخیستی، هغه په طبیعي ډول سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالوي چې تر نهو میاشتو پورې هغه ماشوم د دې خطرناکې ناروغۍ نه ساتي. نو کله چې د ماشوم عمر نهو میاشتو ته ورسېده، بیا په دغه وخت کې د شری واکسین هم ورته تطبیقېږي. نو دغه د شری خو تاسو خپله واورېده، دا شری یعنی باور وکړئ پخوا وختونو کې یعنی زه که تاسو ته د دې شری د وخامت او د دې نه لکه د ټولنې هغه ډار چې و، نو هغه درته وایم خو مخامخ ناستئ خو زما خبرې که داسې اورئ، باور وکړئ چې زمونږ په کلو کې بداسي کدی امور نه بچا پختنه وکړه ل مورجان تا څو اولاد دي نو هغه به ورته هغه اولادونه کشمیر کې راوستل چې هغه به شریعه تیر کړي او هغه چې بشری نه تیر کړي نو هغه به کشمیر کې نه راوستل ویل دا خپل چې دي به شریعه نه دي تیر کړي نو زه نه پېږم چې دا به زما شي ک الله تعالی به رنو اخلي یعنی دومره خطرناک ناروغي ورته او د دې په څنګه کې ګورې اوس مهال نیک مرغه په افغانستان کې ګورې دا کووید نولس دا ناروغي چې وا د دې خوب خامت او چې دا تاسو ولې ټول نړۍ ولړځول یو وړو کې میکروب د چین د وهان په ښار نه سر راپورته او په دوه میاشتو کې ټول نړۍ ونیوله او په ټول نړۍ هغه اقتصاد یې د رکود او د زوال سره مخامخ کړ نو دا میکروبونه چې دي ګورې تر اخی پورې دا کورونا خطرناک و زما خپل یاد دی باور کړم چې دا د تکابل کې د شاهد کټیناو په اول سرک کې استوګنیما یعنی د دې کوچی یو سرتابل سرتابم د جنازې لپاره خلک راټول شي یعنی هغه مې
ډاکټر صاحب په کووید باندې ورسته خبرې کوو وخت د پروګرام ډیر کم دی ک دغه د ماشومان لپاره دغه ضروری واکسینونه چې دی دا لطفاً یو ټول معرفي کوي ما واوریدل تاسو نه چې پولیو دی د توبرکلوز یا سل یا د نری رنز هغه دی واکسین دی دا دوا دفتری مو یاد کړه توره توخله مو یاد کړه دا څلور تایتانوس او شری دا ټول شول شپک
تایتانوس او شری یو بل دا حالات چې مونږ سره وړي نسناسې چې مونږ سره وړي روټا وایرس ورته وي باور کوي د دغه واکسین ته خو دوه لاسي سلام کوم
روټا
دغه واکسین د ماریفینا د روټا واکسین د ماریفینا په خوا باور کوي چې دومره په روغتونونو کې به دومره ماشومان د دغه ناروغۍ له کبله مړ کېدل خو اوس مهال چې دغه واکسین د واچوې د 2013 کال نه راپدې خو زمونږ په کتلوي معافیت په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی او د هغه نه بعد چې د دې سالاتو نه د مړینو او د دې د اخته کېدو کچه ډېره زیاته راکم شوی ده نو دغه واکسینونه چې دي لکه څنګه چې د دې شعاع دی چې واکسین ژوند ژغوري همدغه سې زه په ډاډ ویلی سم چې دا تاسو ته ویلی سم چې دا درملنه چې دا وقایه یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی دا د درملنې نه ډېر غوره دی او هر یو هیوا افغاني چې په دغه وقایه یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرفیږي تاسو باور وکړئ چې د شلو نورو افغانیو د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي یا د هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي نو هغه خو په خپل ځای او دا شل افغاني اضافي مصرف هم په دوی باندې راځي نو د ما غوښتنه او سپارښتنه ټول میندو کورنۍ ته دا ده چې خپل دا د زړه ټوکړې چې دي دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي د دوی دا حق دی په خپل وخت یې ورته ادا کوي دا خو دوی خو اصلا نه پوهېږي خو د ما د تاسو د راډیو د لارې نه زه سوال کوم میندو ته کورنیو ته د ټولنې مشرانو ته همداسې زمونږ ښوونکي چې دي استادان دي همداسې مولوي صاحبان دي نو دوی ټول د باید د واکسین په اهمیت باندې پوه شي او دغه کورنیو ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د 15 کالو نه تخته یا هغه روغتیایي مرکزونو ته ولېږي او د دې خطرناکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي
ځینې نورې مریضې هم دي مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد که دا تور زیړی چې ورته وای کنه د دې بل ډول هپاتایټس ای هم شته د دې لپاره واکسین شته باید وشي
د هپاتایټس ای لپاره واکسین هم نشته او دونه خطرناک هم نه دی هغه نو درته وګڼه چې ټول یې تیرو مونږ تاسو بم تیر کړی ما بم تیر کړی زما اولادونه بم تیر کړی یعنی ډیر عادي تیریږي داسې کوم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري خو دغه هپاتایټس بی چې دی ګورې دې تک د کینسر ناروغي هم ګوره د دې نه د حقیقت نه لري نه ده ځکه چې دا ډیرو پیښو کې د هپاتایټس بی په کینسر باندې بدلیږي او کینسر خو تاسو پوهېږئ چې علاج دی بیا د ذکر د کینسر ډیر مشکل دی ډیر په ندرت نه خلک رغیږي.
بله،
نو ولا لاړ يم دغه وختین دي چې
ور او نور ناروغي مخصوصا د ژمي په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغي راځي، مثلا د والګي یا انفلوئنزا بیلابیل ډولونه دي، سینو بغل مونږ ورته وایو کنه، د دې لپاره اغشته دا اوس مخصوصا چې ژمی دی او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډیر داسې موږ ډاډه نه یو، په خلک ډاډه نه دي ځکه بې وزلي ده، د دې لپاره کوم واکسینونه په کار دي؟ د دې د مخنیوي لپاره کار ورکوي د والګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د والګي واکسینونه؟
تکل سے محترم ډیر خټو کې تری اشاره وکړه، الله دې تاسو رډي شو کې چې دغه سي د ملت او د دې واستپاتې ټولنې غم در سره دی. نو زه به هم درته په خو الفاظو کې ویم چې دغه انفلوئنزا یا د موسمي فلو چې ورته وي یا انفلوئنزا ورته وي، دا هم ډیره خطرناکه ناروغي ده، خطرناک هم ده او د بلې خوا نه ډیره زیاته زر خپرېږي، څه په سرعت سره دا خپرېږي چې بېخي د هېڅ چا لیاز هم نه کوي په کورنۍ کې، که یو یو وګڼه چې هغه کورنۍ یې ټوله اخته کړله. خو ګورئ، د دې لپاره چې دغه واکسین چې دی دا هم واکسین لري، خو له بده مرغه دا څلور ټایپونه لري، لکه دا انفلوئنزا اے، بی او سی او ډي، دغه ټولې په یو واکسین باندې، یو واکسین چې ورته وکړي دغه څلور واړه په یو واکسین باندې خوندي کېږي او د دې په وړاندې یعنی معافیت تولیدېږي. او که چېرته بیا هم څوک پرې اخته شي، په ډېر اسانه پیری چې پرې پوهېږي نه په داسې شکل باندې. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې د کوتلۍ معافیتو پروګرام کې دا واکسینونه نشته، په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټول افرادو ته، خصوصا هغو ته چې د خطر سره مخ دي، هغو ته تطبیقېږي. خو له زمونږ ما خپل عذر درته ویلی چې زمونږ البته سیستم کې نشته دی، خو هر کال دغه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي، نو دا د هغوی د بیت الله شریف خپله یا د سعودي عربستان دا غوښتنه ده چې باید ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي. د انفلوئنزا واکسین سرټیفیکیټ چې ونه لري سعودي خاورې ته داخلېدلی نه شي، یعنی د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک. د بلې خوا نه دغه یو خبره چې زه درته وکړم، خدای دې وکړي چې دې په واضح توګه کې وکولای سم، دا انفلوئنزا واکسین خو نشته، خو موږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نموکو.
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پوښتنه وکړم، ځکه چې دا نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کړئ لطفا، له د والګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کړئ چې فرق څه دی، او بیا ووایئ چې نمونیا لپاره بیا اغشته واکسین.
نو تکل سے محترم، تاسو باید دې مخکول درنو اوریدونکو ته ووایم چې د انفلوئنزا واکسین خو نشته، خو انفلوئنزا په هغه پیمانه باندې خطرناک نه ده لکه څنګه چې نوموکوک خطرناک دی. نوموکوک ګوري، تاسو والګي یا والګي همداسې عادي ټوخی پرنجې او دغسې د دې تنفسي لارې نه به معمولي افرازات راشي، یوه مړه نری غوندې ټبه به هم ورسره وي. خو دا نور څه چې دا انفلوئنزا څه شی کوي، دا انفلوئنزا همدغه دا تنفسي لار چې دا دا تخنیشکي دا دلته لکه د زیات توخینه د زیات پرنجي کولونه دلته واړه واړه لکه مایکروسکوپیک زخمونه جوړيږي. دغه زخمونه باندې بیا بکتریا حمله کوي، دغه د نوموکوک بکتریا پی حمله کوي. کله چې دا د نوموکوک بکتریا پی حمله وي، دا اول قدم کې دا د سینې درد پیدا کوي، دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي. نمونیا بیا د یو حالت ته چې د بدن کې لکه ناروغ کې تبه ډیره زیاتېږي، تنفسي سری کېږي، ډیر لکه زر زر تنفس کوي، او د بلې خوا نه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي، او د بلې خوا نه دغه ګلم په مخ نو بلغم، او بیا په بلغم داسې په رنګ شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري، او د بلې خوا نه دغه ناروغي بیا کېدلی شي چې ډیره خطرناکه شي، حتی دغه د ملا تیر ته سرایت وکړي چې هغه ترمیننجیک یو ډیره بله خطرناکه ناروغي ده، یا هم د مغزو لکه التهاب رامنځته کی. نو دغه بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې ده ډیره خطرناک او وژونکې ده. خو یو خبره دا ده چې نوموکوک چې دی خطرناک دی، خو له نیکه مرغه چې د دې په وړاندې بیا انټي بیوټیک شته دی او د انټي بیوټیکو په وړاندې بیا لکه جواب وایي. خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناکه ده او ماشومان په تیره بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د 60 کالو نه زیات وي او یا هغه ناروغان چې لکه مزمنې تنفسي ناروغۍ لري، اسما ورته وایي، یا سالنډۍ لري، او یا د وینې لوړ فشار لري، د شکر ناروغان، نو دغو کې دا ناروغي ډېره خطرناکه ده. نو که دغو خلکو ته هم د نوموکوک واکسین تطبیق شي، خصوصا د ځینې د راتلو نه مخکې، دا ډېر ګټور دی. البته تاسو ژمه یاد خو د دې سپارښتنه داسې ده، د نړیواله روغتیايي اداره یا WHO د دې سپارښتنه کوي چې دغه واکسینونه د ژمي د راتلو نه دمخه باید تطبیق شي، خصوصا دا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دې وخت کې اخلاق معافیت تولید کړی،
یعنی په میزان، زمونږ په اصطلاح په میزان او په عقربو په قوس دغو میاشتو کې.
بېخي تاسو دقیق وویل چې د میزان او عقرب په میاشتو کې دغه واکسین خلکو ته تطبیق شي تر څو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي. بل ګورې د غزنی کې تاسو خو ما خو تاسو ته د دې شری وخامت وویلې چې دومره خطرناک و، زموږ ټولنه د دې نه په ډار او وېره کې وه. دغه هم په ژمي کې ډېر په اسانه خپرېږي، که یو څوک چې واکسین یې نه کړی او یا هم ناروغي د شری نه تېره کړي، نو حتما دا حتمي ده چې په ژمي کې دا ناروغي لاندې اخته شي. د بلې خوانه لکه نفسي بله ناروغي چې دا غشنکو خوله ده، دا غشنکو خوله هم په ژمي کې ډېره لکه په سرعت سره خپرېږي. نو که دغه واکسینونه مخکې نه شوي دا ډېره ګټه لري.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب وړاندې به لطفا د هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره مخصن ښځو د خپل فزیکي هغه له مخې جوړښت له مخې ډېرې زیانګالې دي د مریضیو او ناروغیو په مقابل کې، دا به هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي دي او وړیا دي، مخصوصا هغه واکسینونه چې وړیا پیدا کیږي. خو له هغه مخکې لطفا تاسو یادونه وکړه د مننجیت یا مننجایتس، د دې لپاره واکسین شته؟ پام دغه واکسینونو کې چې تاسو حتمی یادونه وکړه دا هم شامل دی کنه؟
بله، دا نوم کوم چې دا هم مننجیت رامنځته کوي. نو دغه د 50 کالو پورې کوم ماشومان چې هغه ته دا واکسین تطبیق شي د دې مننجیت مخه نیول کېدلی شي. د بل خوانه دا مننجیت یو بل میکروب نه هم مرته راځي چې هغه ته نو دا مننګو کوک وایي، مننګو کوک. خو دغه واکسین زمونږ په سیستم کې نشته. البته هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته دي، نو هغه هم په اجباري ډول سره دا واکسین باید تدریس کړي. تر که دغه واکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي، سعودي خاورې ته د داخلېدو اجازه نه لري. نو دغه د مننجیت واکسین خو زیاتې پېښې چې دي د نوموکوک له کبله هم منځته راځي، او نوموکوک مرغه چې زمونږ په سیستم کې واکسین
لطفا اوس د ښځو لپاره د ضروري واکسینونو په اړه جزئیات راکړئ، که لطفا لاندې خبرې وکړئ په دې خاطر چې د پروګرام وخت تقریبا په خلاصېدو دی. زمونږ هغه بل ډاکټر سره هم خبرې دي. ما مخکې یادونه وکړه په خپله سریزه کې چې زما بل همکار نوریاس نوري له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي د واکسینونو د اهمیت او څرنګوالي په اړه. د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي او ضروري دي او په کومو عمرونو کې؟
نو د هیڅ لپاره لنی کمر غمنګ دوا واکسینونه په یو ستنه کې لرو، په یو پچکاری کې یا په یو انجکشن کې موږ دوا واکسینونه لرو چې هغه ته ډیفتری او ټیټانوس وایي.
د کوم عمر خزه وبخي؟
بی ټی په نامه باندې، بی ټی په نوم باندې دا واکسین دی.
وبخي ډاکټر صاحب، د کوم عمر د خزه لپاره وبخي؟
د 15 کالو نه تر 9 کالو یا 15 کالو پورې دغه واکسینونه چې دي، د 15 د امیندوارۍ په عمر کې چې کومې میندې خویندې قرار لري، یعنی ماشومونه یا ماشومان دې کوي، یا د ماشومانو دغه ګېډه باندې، یا فرزند هغې نو د زیګون نوروز تا دا هغه دغه واکسینونه چې دی د دواله ډیر زیات کټور واکسینونه دی او دغه پیندل ولې په ټول عمر کې کیږي فرضاً کنن دا واکسین تطبیق شو یو میاشت باندې دویم دوز کیږي همداسې بیا شپږ میاشتې باندې بل دوز کیږي بیا د یو کال بعد او بیا هم یو کال بعد یعنی په دوه کالو کې د دې مور یا د کور د واکسین ټوله دوره پوره کیږي بشپړه کیږي او د ډېرې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. د بلې خوا نه تاسو ته یو وضاحت ولم وکړم چې دغه د کورونا واکسین هم په دې سیستم کې شته دی او زمونږ د دولس کالو نه پورته عمر لکه ماشومانو او لویانو ته تطبیقیږي او هغه د میندو ته هم ډېر ضروري دی. نو دغه د کورونا واکسین یا د کووید 19 واکسین چې دی دا هم په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته.
ډاکټر صاحب
هم کورونا په بشپړ ډول سره د منځه نه ده تللی، یوازې بڼه بدله شوې ده. نو دغه هېوادوالو نه هیله تمه دا ده چې دوی
تر 15 کلنې پورې نجونې چې مخصوصا د مشومتوب او یعنی د پیغلتوب په مرحله کې دي د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ تاسو تر 15 کلنې پورې یاد کړل او بیا له 15 نه تر 40 پورې مو یاد کړل. دغه نجونې چې په پیغلتوب په مرحله کې دي له 15 نه تر 15 پورې د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ حتمی دي، ضروری دي.
دا هم تاسو ته یاد کړو چې دا له 15 کالو کې معمولا د مونږ خویندې زمونږ لورګانې چې دي دا بلوغ ته رسېږي او بلوغ خو هغه د هغې علامات داسې ده چې ښځو کې حیض واقع کېږي، هغه وینه چې دی لکه راځي، نو هغه وینې سره دغه میکروب چې دی د تیتانوس میکروب د دې علاقه ډېره زیاته د وینې سره ده. کوم ځایونه چې وینې شي نو همالته دا بیا د مونږ او تاسو ټولنه خو البته داسې ټولنه ده چې نظافت پکې صحیح ډول سره نه مراد کېږي، داسې لکه د ټوټو لتو نه استفاده کوي چې هغه ټولي ملوث وي په دې میکروب باندې ککړي. نو مونږ همدغه د خاطره دغه واکسین د امیندوارۍ په عمر کې کوو، یعنې هغه مور خور باندې چې حیض پرې راځي یا میاشتنی عادت پرې راځي په هغه میاشتنی عادت کې بیا دغه د دوی هغه پاکي او نظافت
همدا د تیتانوس ښایي
نه مراد کېږي. همدا تیتانوس ډېره خطرناکه، ډېره خطرناکه وژونکي ناروغي ده. باور وکړئ خدای دې چاته مې صحیح، یعنی که ته داسې د خطرناک او د دې دغه لوحه کړو تاسو ته ویم چې بیخي به دې په انسان باندې کورنۍ اصلاحه چې
مننه. همدا یو تیتانوس د دغو ماشومانو لپاره تر 15 کلنې پورې د دوی لپاره ضرور دی. تاسو مخکې یادونه وکړه، فقط یوه دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې له 40 کلونو پورته میرمنې د دوی لپاره کوم واکسینونه شته، نشته، پکار دي، نه دي پکار؟
کار خو بیا وروسته ضرورت لري، خصوصا ما تاسو ته ویلي چې د نوموکوک واکسین باید ورته تطبیق شي، خو له بهر مرغه چې زمونږ په سیستم کې نشته دی. خو که چېرې څوک شخصي ډول سره کولی چې د 45 کالونو وروسته د وجود معافیت د ډېرو ناروغیو په وړاندې کمیږي، نو دا د نوموکوک واکسین همداسې چې ما تاسو ته ویلي که چېرته په بازار یعنی په شخصي روغتیایي مرکزونو کې دا واکسینونه شته، د انفلوئنزا واکسین هم شته، دا هم ضرور دی. یعنې که دغه د ژمي د راتلو نه د مخه یو دوز یې وکولی ورکړل شي د میندو ته، دا ډېر ګټور دی. خو البته په سیستم کې نه شته دی.
ډېره مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. ډاکټر صاحب ګل خان ایوب د کتلوي معافیت د پروګرام پخوانی مشر و چې د ژوند روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې خبرې راسره کولې، او له دوی نه مننه کوو چې په دې پروګرام کې راسره برخه واخیستله. له تاسو قدرمنو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې راسره وئ. په پاتې خبرونه کې زما همکار نوریاس نوري له متخصص ډاکټر اجمل پردیس سره د همدې موضوع یعنی د واکسین په اړه خبرې کړي، او په سر کې ترې پوښتلي دي چې واکسین څه معنا او ولې مهم دی.
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ویم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. داسې درته ویم چې د ساختار له مخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي. یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي یا د منځه وړل شوی واکسینونه دي او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژنیو دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بل خاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینی دا غی په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره د لویان لپاره حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره آسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کوم ناروغي دي مهم ناروغي چې
بله رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کموي، یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا زیګر په کانسر باندې نخته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لک خلک چې واکسین شوي نه وي حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% هلته موږ دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو موږ خپله ټولنه په اصطلاح سره معاف کړې ده او په ناروغیو باندې به
کولی شئ د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړئ چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي؟
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور زیړی دغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د ینی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجې نه بړشي وی دي. منګ استاد تقریبا سالوي 50 کال د مخه د دې اوټ بریکونه ډیر زیات وو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل تور ټخلې یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مېندې چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مېندې چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کېدل، د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کېږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او دای اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتون لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګا د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګا ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګا کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د تناټ څخه، د سترګو د ړندې دو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټریپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندوستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 لکه کوم سینه بغل چې رامنځته کیږي د دیارلس نو څخه د دغه په ذریعه باندې وقایه کوو. دغه خوشبختانه ټول د عامې روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبلیو ایچ او، ګایوی چې د دینا پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بلې، او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي.
په
نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهیږي.
پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هم هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسینونه دي او که چېرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي موږ د ډېر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او موږ ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلې لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې موږ ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاش کې کمپاین ولې؟ موږ مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. موږ په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 نه تر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج ته ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکبلې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرضونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځی کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه، د ګوی نه، یونیسف نه، ډبلیو ایچ او نه، او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه، اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي. او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم موږ سردخونی دی د لپاره لرو، د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندي ژوندي موجودات دي چې د مثبت دوونه تر مثبت اته درجه سانتي ګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو چې د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینې ناشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، او د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي، او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله دننه په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطح باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نیسي، بعض ماشومانو کې نور خارښت، اپسي، دانه، او هغه اختلاطات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري، خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره پروسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او دغه لږ اختلاطات نمونه لکه تبه، زکام، شکل حالات، ماشوم نارامشي، جاړي، یا فرد مثال ماشوم خیرنی، نو موږ د واکسینونو د په تطبیق کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته زر کېږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکې شته، په لوړه کچه اختلاطات هم شته دی چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان و کی خوشبختانه موږ د دې پیخي فیصدی نه پټیته فیصدی کې ریپورت شوی دی او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته، په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تېر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډېر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډېر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضې موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې دا چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی، او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلی دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نه خته کیږي.
متخصص ډاکټر اجمل پردیس وچی د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د واکسین او د واکسین د اهمیت او څرنګوالي په اړه خبرې کولې. لکه غلی ډاکټر اجمل پردیس نه ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه واوریده. تر بیا د خدای پامان.
Oh, روان.